Radio.
درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کو په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتې او د ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تېر شپه ازادي رډیو ته وویل افغان دفاعي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلي امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. خالد منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په دغه سیمه کې دوام لري څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو وروسته یو شمیر امنیتي پوستې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتک ته اړ شوې. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي رډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا 1000 افغان سرتیري وشل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون پنجشنبې ازادي رډیو ته وویل په دې ډزو کې یو افغان په ګډون 2 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
حقل احمدی وی دا پیخه در ایران په سراوان سیمه که هغه محل شبه چی قاچاقبران و افغان کډوال در ایران خواه تا بیول. اتلس کسان تپیان دی او په 2 وشل شو که یو ایرانی موتر چلون که او بل افغان دی. موږ دا موضوع جدی سارو او دا وضاحت غوښتون کیو. ریپورتونه وایي چې ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. له دې مخکې د امریکا غږ ایراني څنګه ریپورت ورکړی و چې د سپای پاسداران ځواکونو په ډزو 25 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایراني پوځیانو د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې هم 15 افغانان په فارس ولایت کې په ډزو وشلي وو. دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار د رغونې چارې پرون پیل شوې. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل د عدم تشدد د فلسفې د مخکخ مبارز عبدالغفار خان مزار به د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې ورغول شي چې پر اصلي ودانۍ سربیره به 4 ګنبدې 1.5 متره منار پارکینګ او نور ملحقات ولري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د رغونې د چارو د پرانیستو په مراسمو کې د وینا پر مهال د باچا خان د مزار رغونه د لرو برو پښتنو د یووالي او د سولې او پخلاین لپاره مهم زیری وباله. په بیان کې د بنایي ساختماني شرکت د مشر له قبله ویل شوي چې د باچا خان د مزار رغونه به په ټاکلي وخت بشپړ شي. دا ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند وباله او پر مسکو یې غږ وکړ چې یو ځل بیا دې د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from
Stoltenberg وای روسیه له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمې د نیول لپاره لزور کار واخیستو په سیمه کې د خپل پوزي په ورته هڅه ته دوام ورکوي موږ له روسیې غواړو چې هغه اوکراینی مانوګان او کښته چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې بیرته خوش کړي په غونډه کې د امریکا د ناتو پر غړو غږ وکړ په غونډه کې امریکا د ناتو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوزي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوز روسیې په ګډون لنډیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناتو باید لنو را برسیره کیدونکو غواخونو سره مقابله ته چمتو شي سو د روسیې د یرغل د غیر قانوني کډوالو د چین د ستراتیژیکي سیالۍ سایبری بریدونو او نور ستونزو په وړاندې مقابله وکړي شي د بلاروس پولیسو لک تر لګه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد د لسګونو صلیبونو د لری کولو پر ضد اعتراض کوي ولې دي دا لرګین صلیبونه د کروپاتی په نوم پلازمینه دا لرګین صلیبونه د کوراپاتی په نوم پلازمینه منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کیدل چې لږ تر لږه 1500 کسان د 1913 او 1940 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او خښ شوي وو پرون سهار اتو بلدوزرونو د دې صلیبونو پر ایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په دې سیمه کې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډاوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1972 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی و ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ او ویل د اسرائیلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرائیلي چارواکو ته سپارل شوی باومیل د ټانک ډرایور و او نوم یې له دوو نورو اسرائیلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرائیلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی و باومیل چې په امریکا کې زیږیدلی و په 1970 کال کې له مور پلار سره یو ځای اسرائیلو ته کډه شو او په 1972 کال کې د سوریې سرحد ته نږدې د لبنان په سلطان یعقوب کلی کې د جګړې پر مهال لا درکه شو په دې جګړه کې د اسرائیلو شل سرتیري هم وژل شوي وو نتنیاهو په خپلو څرګندونو کې چې د کرملین ویب پاڼې ژباړه خپره کړې د روسیې د پوځ مننه کړې او ویلي دي چې روسي سرتیرو د اسرائیلو قلمرو ته د باومیل د مړي د رسولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو و باور شي دا ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ شوبلې د پیښې په اړه د ایران حکومت څخه وضاحت وغوښته تبام واوري چې د پاکستان د هوایی ملکی چلند ادارې وایي چې لای هم پریکړنه د کړې چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیرېدای لویدیز ورسپانو ته به کتنه هم ولرو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوې خاوره به بیرته ونیسي همدارنګه د ژوند رنګونه هم مه هېروئ دا ساده راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله ته غواکې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري په برخه کې کوي په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دویمې ورستۍ ورځې و برخه د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و د ناتو عمومي منشي سلطنبرګ د غونډې په پای کې یو خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د حضور څرنګوالی د سولې د روانو خبرو یوه برخه ده احمد تکلو په دې اړه نور چوسیات
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړل نه بنه ځای کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بېلابېلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو له غړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او وی ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته له رسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. په دې موضوع به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو په ګډون یوه ډله د ایران په لور په حرکت کې وه چې ایراني عسکرو ورباندې ډزې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې 40 کیلومتره ته ننوتلي وو چې د یو افغان په ګډون 2 تنه په ډزو وژل سوي او 13 افغانان ټپیان سوي دي.
البته این حادثه در منطقه سروان ایران اتفاق افتاده.
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې سوي. کله چې چاخبرانو افغان کډوال د ایران په طرف وړل له پولې 40 کیلومتره لرې د ایران په خاوره کې پیښه سوې ده چې له امله یې 13 تنه ټپیان دي او په 2 وژل سویو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی. موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ښاغلی احمدی وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال سوي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره سوي وو چې د ښځو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي. د امریکا غږ ایراني څانګې راپور ورکړی وو چې د ایران په سروان سیمه کې د ایران د سپای پاسداران مامورینو له لوري په ډزو 15 افغانانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د ایراني سرتیرو له لوري په افغانانو ډزې کیږي. څو موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پوله ساتونکو عسکرو له لوري له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خپاره سول چې زیات غبرګونونه راوپارول. همداشان د 2010 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایراني عسکرو له لوري د دغه هیواد په فارس کې 15 افغانان وژل شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانک زیور ته کتنه کړې.
فاینانشل ټایمز په افغانستان کې د امریکا پروګرام له ویتنامه د دغه هیواد د وتلو له مسالې سره پرتله کړي. ورسپانې لیکلي هنری کیسنجر ویلي وو چې له ویتنامه د امریکا د 1950 میلادي کال د وتلو او واک ته د کمیونیست دولت د رسیدو ترمنځ باید یو مناسب واټن وي. کیسنجر د وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویتنام د سولې موافقه یې لاسلیک کړې وه. د سویلي ویتنام له پلازمینې سایګون د وروستي امریکایي هلیکوپټرې په پورته کېدو دا ښار سقوط شوی و. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم تقریبا همداسې یو پروګرام مخته وړي. له طالبانو سره له خبرو د افغان حکومت په څنګ تکولو سره امریکا د هر څه د خلاصولو لټه کوي. د ورسپانې په لیکنه دا هغه څه دي چې خلیلزاد د هنری کیسنجر له وضعیت سره مخ کولای شي. ورسپانې د خپلې دې لیکنې په اړه زیات تفصیل ورکړی. خلیلزاد چې په کابل کې د تماده د شپږم ځل لپاره قطر ته ولاړ شي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا او طالبانو په 50 دورو خبرو کې د افغان حکومت هیڅ استازی نه و ناست، خو امریکا وایي د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. په امریکا باندې لوړپوړو افغان چارواکو په دې وروستیو کې دا انتقاد درلود چې ګواکې له طالبانو سره له خبرو دوی څنګ ته کړي، هغه څه چې خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ونه منله. خلیلزاد وویل د هر وار خبرو بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریکوي. یو اس ای ټوډی ورسپانې لیکلي د امریکا د پوځ یو تازه رپورټ ښیي چې پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي پوځ ته تر ټولو ګران بیه او غیر موثره پلنګي یونیفورم ورکړی. د ورسپانې په لیکنه په دې رپورټ کې راغلي دا پوځي یونیفورم په افغانستان کې د اورپکو لخوا په اسانۍ د لیدلو او پیژندلو وړ دی. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د پوځ دا رپورټ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د 2010 کال د رپورټ موندنې تاییدوي. سیګار ویلي وو پنټاګان د ځنګلي رنګ یا پلنګي یونیفورمونو په سر څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي، هغه یونیفورمونه چې یوازې د افغانستان په 2% خاوره کې مناسب دي. ورسپانې لیکلي د افغانستان د هماغه وخت دفاع وزیر د امریکا د پوځ په موافقه دا رنګ یونیفورمونه له هغې ډلې پوځي جامو انتخاب کړل چې له پنټاګان سره ول. په افغانستان کې د دغو یونیفورمونو مناسبوالی نه و ازمویل شوی. یو اس ای ټوډی لیکلي د نوي رپورټ موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوي ښیي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګرانبیه ازمویل شوی یونیفورمونو دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي د دغو یونیفورمونو ضعیف انتخاب د بډي ورکولو په نتیجه کې شوی. د هغه په خبره په پای کې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي.
دا د آزاد راډیو ده. د پاکستان د هوایی ملکی چلند اداره وایي چې لا یې هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضایي حریم څخه نه شي تیریدی. د دې هوایی مسیر د بندېدو له کبله افغانان په تیره بیا هغوی چې ناروغان لري له ستونزو سره مخ دي. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان له هوایي قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولی. د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندېدو افغان ناروغانو، محصلانو او سوداګرو ته ډېر کړاوونه پیښ کړي دي. پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو منع اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد ډلې د حملې په خاطر پر پاکستان هوایي بریدونه وکړل. که څنګه پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ را تګ لپاره خپل فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ را تګ کوي. د هند هوایي شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوایي شرکتونه د پاکستان د فضا د بندېدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ را تګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ را تګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوشتیدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوایی شرکتونو د خپلو ټیکټونو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خانوم رستیال خانجان علي کوزي آزادي راډیو ته وویل
نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس پنځه ساعته شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټیکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی.
افغانستان په وروستیو کې له هند سره څو هوایي دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لارې د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و دېرش کلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغۍ د درملنې لپاره هند ته تو، خو اوس یې په وس نه ده پوره، ځکه چې د نوي ډیلي ټیکټ دوه برابره شوی او $100 ته رسېدلی دی. دی وایي چې دوا یې هم خلاصه شوې ده. د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې سږ کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي، ځکه چې د ټیکټ وس نه لري. د پاکستان د هوایي ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایي قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه. د دې ادارې ویندوی مجیبی بیک د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ راتګ نه کوي. هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستی دي، ځینې مسیرونه بند دي او ځینې پرانیستی دي. د لویدیځ اکثره مسیرونه بند دي، خو شمالي او ختیځ مسیرونه پرانیستی دي. د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلند وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په دو ورځو کې خپله فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته پرانیزي. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندېدو له کبله آریانا افغان هوایي شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی. کام ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون د دې هیواد د ولسمشری د وروستیو انتخاباتو نتیجې اعلان کړې. د دې نتایجو له مخې نوی سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی د څپاسه دیرش په سلو کې رایو په ګټلو سره په لومړي او وسنۍ ولسمشر پیټرو پولوشنکو د څکم 14% رایو په اخیستلو سره په دوهم مقام کې دی او دواړه به دوهم دور انتخابات خپلو کې ترسره کوي. رضوان مراد پرې تفصیل لري.
د اوکراین د ولسمشری د انتخاباتو د بشپړې او رسمي پایلې له مخې ځوان سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو به د ټاکنو په دوهم پړاو کې د یو بل سره مخامخ کیږي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون نن د ولسمشری وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 13.4 او اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو 15.95% رای اخیستې دي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په سلو کې 13.4 رای ترلاسه کړې دي. دا چې د اوکراین د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ کوم کاندید په سلو کې 50 رای نه دي خپل کړي، نو دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې سیاستوال او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او ولسمشر پیترو پوروشنکو د روان اپریل میاشت پر 21مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره مقابله وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مرکزی کمیسون په وینا د ولسمشرۍ په دې ټاکنو کې 13.9 میلیونه کسانو رای ورکړې ده او د رای ورکوونکو ونډه 25% کې ثبت شوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن وویل چې ده د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د ولادیمیر زیلنسکی لخوا د مناظرې بلنه منلې ده او دا مناظره به د پایتخت کیف په اولمپیک لوبغالي کې کیږي. خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزی کمیسون د 2014 کال د انتخاباتو د مقرراتو له مخې د مناظرې پر مهال دواړه کاندیدان باید د دولتي تلویزیون په سټوډیو کې ناست وي.
دوستانو زمکاګله ازادي راډیو ناوړې سوریه وای د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوی خوره به بیرته ونیسي. د سوریه د بهرنیو چار وزیر پرون ویل حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاسته للی سیمه بیرته آزاد کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې
حکومت یې لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرته نیولو پر پریکړه ولاړ دی. ښاغلی معلم په دمشق کې له خپل وینزویلایي سیال جورج اریازا سره په ګډه خبري غونډه کې همداراز وویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتي سانتي آزاد کړي.
حقنا فی الجولان العربی السوری لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرې دو سره نه ورکیږي. دا زموږ ثابت حق دی ځکه زموږ ټاټوبې سپیڅلای دی. موږ به د سوریې د اشغال شوي قلمرو سانتي سانتي بیرته آزاد کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د دوشنبه په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ونیوله او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریې د شمال لویدیځ ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حمله وکړې چې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو په وینا له لسو زیات کسان یې ووژل. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د ملکي دفاع د خدماتو د مشر له قوله لیکي چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دې هیواد د شمال لویدیځ په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حملو 12 کسان وژلي چې نیمایي یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریې شمال لویدیځ د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستای لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریې حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقرې سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال لویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیر شپه ازادي رډیو ته ویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه تللي امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. ویل کېږي چې دغلته د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ ژوبله موختي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ شوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت